السلام علیکم د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. لومړی خبرونه. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له ښځو او نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یوه بحث د جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنګټن ډی سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانۍ سفیره رویا رحماني او پخوانۍ افغان ډیپلوماټه هادي امیری ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په درشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلې او لایې د پرانیستو لپاره هېڅ څرک نه لګېږي. خو طالبان تورن دي چې په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو پریمانه حقونه نقص کړي او ډېر محدودیتونه او بندیزونه یې پرې لګولي دي. په بدخشان کې د موټر د اوښتو په پیښه کې اووه تنه مړه شوي او یوویشت نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې پروایي بلل کېږي. ترکمنستان له افغانستان سره د یو سل او پنځه ویشت ټنه مرستې خبر ورکړی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شاملې دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي دي چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوښ شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تېره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړه انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړي د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. پریس اژانس خبر ورکوي چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوي دي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي. د وژل شویو لاریون کوونکو کار شمیرې هم نه دي خبرې شوي. او د جهاد اسلام ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربند مات کړ چې د غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو پر مهال چې له سه شنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او تر سلو ډېر ټپیان دي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو له ډلې 11 تنه ملکیان دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي چې څلور فلسطینی ملکیان چې د جهادي اغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوي دي. د دې خبرونې دویمه نیمایي د ازادي راډیو یوې بلې اونیزي خبرونې ته چمتو شبه جلا شوې ده، خو تر هغې وړاندې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. شپږ سوه ورځې د علم بندې دروازې له دومره زمان تېرېدو وروسته هم هېڅ څرک نشته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. افغان نجونې وایي طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هېڅ نه دي شوي.
طالب چارواکو د قطر له صدراعظم غوښتي چې د دوی او د نورو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. او په پاکستان کې سیاسي کشمکش. مخکنی صدر اعظم عمران خان د محکمې د حکم وروسته خپل کور ته رسیدلی دی، خو د صدر اعظم شهباز شریف پر خوشی کېدو انتقاد کړی. جزئیات به په دې خبرونه کې واورئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نن په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د بندیدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقونو د څار ډلې یوې څېړونکي ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان هره ورځ پلمه کوي او د نجونو د ټولو خونځیو د پرانیستو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي وایي طالبان دې نور وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له عملیې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکې سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لشپک سبب ورځو راهیسه مون پخپل سترګو ګورو چې طالبان د خپل تیر واکمنۍ په سر د افغانستان دنجونو او خزو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وای چې دوی دنجونو د زکړو مخالف نه دي او د دې لپاره یو تګلارې تر لاس لاندې ده. خو د تیرو نږدې یو ویشت میاشتو له تیرېدو راهیسې نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نه هم د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د عالیې په نوم یوې نجلۍ پر طالبانو غږ وکړ چې نوره دي د دوی د زده کړو مخه نه نیسي.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. له طالبانو غواړو چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل نجلۍ چې ځان فرشته معرفي کوي وایي چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندېدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا نامعقوله دلایل له ورایه ښکاري چې دوی د ملت دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دې نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي.
نړیوالې ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې نجونه پریږدي چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې له زده کړو منع شوي دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسېږي شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق د هغو نجونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله له درسونو پاتې شوي دي.
اورېدل مو چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ډلګې پورته د افغان نجونو د ښوونځیو دروازې تړل دي. بیلابیلو طالبانو له لوړ پوړو تر ټیټ پوړو د ښوونځیو د بندېدو په اړه باندې بیلابیل دلایل وړاندې کړي دي او ښکاري چې دوی په دې موضوع سره یوه خوله نه دي. د بیلګې په توګه باندې د دوی ځنیو چارواکو ویلي چې زمینه مساعده نه ده، لکه سورج وړاندې چې دوی د پوهنې اوسنی سرپرست وزیر وویل. تر خوا یې ځنیو نورو بیا د افغانستان کلتوري مسله بللې، لکه د طالبانو د پوهنې پخوانی سرپرست وزیر. او ځنیو بیا دا هم ویلي دي چې تر اوسه پورې یو نصاب نه دی او یوه طرحه نه ده جوړه شوې. دا هغه دلایل دي چې طالبانو د ښوونځیو د تړل کېدو نه راوروسته تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې څرګندونې پیې کړې. خو هغه کره دلیل چې له مخې ولې د افغان جنو زده کړې بندې شوې ل شپږم ټولګي پورته طالبانو داسې قانې ورکوونکی ځواب خلکو ته نه دی ورکړی، هغه څه چې په کور د ننناو تر خواهی په نړیواله کچه د دوی اوسنی رژیم تر سختې پوښتنې لاندې راوستې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوي په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره کتلي دي. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په راپور کې.
قطر وایي چې په افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالي او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دوحې دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشرۍ پلاوی په نه اعلان شوي سفر کندهار ته ولاړ او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځني سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمېر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبرې وشوې چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. بل لورته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ژمنه وشوه چې د کابل او دوحې ترمنځ به تماسونه پراخ شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. د اړیکو پیاوړتیا ته توجه خبره وشوه. همدارس د اسلامي مرتبه مسؤلین له خوا د قطر هیواد همکاریو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړې دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخه کې به همکاري ته دوام ورکوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړې کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درسه ډیریږي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوم سفر دی. مخکې ځل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مخته وړي د 2020 کال په سپتمبر کې، یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشته یوه میاشت وروسته کابل ته ولاړ، چې هغه ځلې هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی و. شیخ محمد ته سږ کال د مارچ په 1 د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبان ویلي دي چې د قطر د صدر اعظم په مشرۍ پلاوي څخه یې غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې د دوی سره همکاري زیاته کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې ژور اندېښنه ښیي چې ملګرو ملتونو سازمان خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه عوامر تعقیب کړي چې پر بنسټ د ښځو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. یاد سازمان په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصولو سره غړونه ده. ولدي سازمان یې غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د غوست دریس په غوره کولو سره د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو او منشورو سره غړونه کړي، خو ځینې نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته په کتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر ښځینه کارکوونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر ښځو د کار کولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکومت ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی چې دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
بدود مردم افغانستان د حسن
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډیر کړي. خو د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سنیکاریان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغه سې بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی و. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړي نو ممکن ده چې راتلونکو کې نورې
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوهې په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار د محدودیت په اړه د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې د طالبانو لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اړ کړي چې ډایونکې انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند له خطر سره مخ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسره دي چې د پاکستان د ستري محکمې رئیس د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو حکم ورکړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر خبرو او ترخوای چلن نیوکه کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د ستري محکمې د مشر او د اداري فساد په تور د دوران عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوی دی. پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې د پوځیانو اختطاف کړی و، هغه تیره شپه خپل کور ته ورسید.
صدر اعظم شهباز شریف وروسته تر دې د سترې محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې عالي محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبې په هیڅ قضیه کې نه زندانی کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په یوه مرکز کې توقیف کړ. خو د عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړۍ مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خپرېده وویل د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې د بنګله دېش تر بیلېدو وروسته تر ټولو توره ورځ وه. ښاغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د سترې محکمې رئیس وویل چې عمران خان صاحب ستاسو له لیدو خوشاله شوم. دا په داسې یوې دوسیې کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد ککړ وي دا خوله عادي ده. یو تورن محکمې ته راغلی چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان له مخې بریدونه کړي دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی او نامنی چا کړي؟ عمران نیازی کړي.
بل لور ته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وژلي دي. او بیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دې چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن بی پروز نیول شوی نه، اختطاف شوی وو.
دوی زما د نیولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی زه اختطاف کړم. دوی ما ته زما د نیولو پاڼه د لومړي ځل لپاره په زندان کې راښکاره کړه. دا د ځنګله په قانون کې ممکنه ده. پوځیانو زه اختطاف کړم.
د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د ځپلو په خاطر نږدې 3000 کسان نیولي دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي دي چې ځینو مهم ټکي اورو.
په کالیفورنیا کې چاپېدونکې ټایمز آف سان دیګو رسپانې په خپل پرونی غنه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوي دي یو مطلب خپور کړی. د کډوال غواړي چې په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د وبا د مهال د یو قانون د اعتبار د مودې د پای ته رسیدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې په ورځ پای ته ورسېده چې ورسره د متحدو ایالاتونو په سرحدونو کې د لسګو نظره کډوالو برخلیک هم له یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو څخه د یو ښه ژوند په هیله امریکا ته ځي. ټایمز آف سان دیګو لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوي د داسې ناولي وضعیت په لومه کې گیر شوي دي چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دي. ورسپانه د حشمت الله حبیبي په نوم د هغه افغان خبرې راخیستې دي چې وایي ځکه امریکا ته را روان شو چې نشوای کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت ښه کېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې ده د داسې یو حالت تمه نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغه خور ورسره ده د شپږو ورځو لپاره به بې حمامه او پاکو جامو تیروي. ټایمز آف سان دیګو ورسپانه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وایي دی هیله مند دی او دعاوې کوي چې امریکایان به دننه امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او که دا کار ونه کړي نو د ده او د ده د کورنۍ راتلونکي به تیاره وي ځکه د ده په وینا دی له یو تیاره ځایه هلته راغلی دی. ملتري نیوز خپرونې منځنی ختیځ او په ځنګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د غځېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداری ورکړی او د هغې مشران مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملتری نیوز زیاتوي چې جګپوړو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید له منځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځان وژونکي برید د مسؤلیت ادعا ګرځي چې دې ډلې ومانه. په دې حمله کې لږ تر لږه 180 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې برید د مسؤلیت منلو د سیمې ته د کړکیچ په نوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملتری نیوز لیکي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال دان لاموتی د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي، خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څنګه په وسیله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام تر څنګه البته زموږ په پاڼه ده زموږ ټولنیزې رسنۍ هم سپاره فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دلته هم مهم مطالب خپاره کیږي. تر خوای نور ډیر جالب موضوعات پکې هم منتلاشي او ډیر اسانه د وصل طریقه ده زموږ له پاڼې سره. ځکه د مهم مطالب لینکونه هلته شته، په یو کلیک کاغلو سره یې تاسو کولی شئ زموږ له پاڼې ته سر ورخاره کړئ. خو یادونه کوم که چیرته وی پاڼه درته نه خلاصیږي پر همدغه سوشل میډیا یا فیسبوک او ټویټر او انستاګرام د ازادي رادیو د زنیو فلټر شکو، البته د فلټر نشته دی چې هغه کولی شي تاسو زموږ وی پاڼې سره یو ځای کی او په ډیره اسانه طریقه باندې تاسو هغه انسټال کړئ خپل ټلیفونونو ته کې ډیر ژر بیا زموږ پاڼې ته تاسو داخلې دل شي. وړاندې لدې چې سره رسیدلي غږیز پیغامونه خپاره کوم. په نورستان کې چارواکو هغه ادارت کړي چې ګني تیرو څو ورځو کې په یاد ولایت کې کومه یګه خلکو نیولې او وشلې. فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې څو ورځې کېږي یو تصویر لاس په لاس کېږي چې پکې څو تنه سلمیان لري او تور یګې سره ولاړ دي او داسې ویل کېږي چې دوی دا یګه نیولې او بیا ټپې کړې ده. خو په نورستان کې بیا طالب چارواکي وایي چې دا انځور شپږ کاله پخوانی دی او تازه داسې کومه پیښه نه ده شوې.
په ټولنیزو رسنیو کې له تیرو درې ورځو یو انځور چې په کې لسو زیات زلمیان ولاړ دي او یوه توره ببره یېږه یې رانیولې، مخکینۍ پښې ورته په لاسونو کې اوچتې نیولې دي. دغه فیسبوک چلوونکي دعوه کوي چې یا د پیښه تازه د نورستان کامدیش ولسوالۍ کې رامنځته شوې او نیول شوې یېږه خلکو په وهلو ټکولو وژلې ده. د فیسبوک یو چلوونکي فیصل عمرخیل یا د انځور سره لیکلی دي چې په حیواناتو رحم وکړي. عمرخیل وړاندې لیکي چې وحشي ژبې مو د هیواد ښکلا ده، باید ترې ساتنه وشي او د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. دې ته ورته لیکنې او نظرونه نورو زیاتو کسانو خپاره کړي او له حکومت یې غوښتي چې باید د ځنګلونو او هلته د شته ژوو ساتنه وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې دغه ملي شتمنۍ او د سیمې ښکلا ته زیان ورسوي. خو په نورستان کې طالب چارواکي بیا وایي یا د پیښه د کامدیش ولسوالۍ په ګوره کلي کې شپږ کاله وړاندې شوې او کومه نوې پیښه شتون نه لري. د نورستان اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ایږي موضوع چې کوم پرون میډیا کې ډیر ګرم واغه موضوع بیګا تقریبا چې معلوماتو شو دغه کوم کله دی او کوم ساحه ده هغه خو تقریبا چې شپږ کال وړاندې دغه یو پیښه شوې ده جمهوریت پښتو کمدش ولسوالۍ ته نږدې. دا کومل کان چې دغه تصویر کې ښکاري دا تقریبا ګیراور او ځنی د بچو خوندان دغه وخت کې اگر که شران دي شپږ کال مخکې دا پیښه شوې ده اوسنۍ پیښه نه ده.
هغه وایي د طالبانو به واکمنې دوه څخه ورسته خپل ټولو ادارو ته امر کړی چې د ځنګلي ژوو د وژنې او ځنګل وهنې په کلکه مخنیوی وکړي.
کله چې دغه تصویر نشر شو وایرل شو په سوشل میډیا کې مخکې نه هم خلکو ته آگاهي ورکړي ده. دغه ټیم نه دا دوه ورځې کې ټول قمندانان او ولسوالانو ته د متحد المال مکتوبونه هم استول شوي دي او سره په ټلیفون هم رابطې شوي دي تر څو داسې کومه پیښه رامنځته نه شي په نورستان کې. چېرته دا ځنګل له منځه لاړ شي یا وحشي ژوي له منځه لاړ شي د نورستان هغه ښایست او نورستان چې کوم شهرت دی نړیوال سطحې سره یا ملي سطحې سره نو دغه هم زیانمنېږي او نورستان ښکلا ورسره خرابېږي. نو دغه دغه خبر ته انشاء الله اسلامي امارات سره پسله د متوجې دی او دا کار ته هیڅوک نه پریدي.
د کامدیش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله یې لنوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی عکس پوښانه دی، خو اوس یې هم په سیمه کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري. هغه راته وویل په نورستان کې یېګې، پړانګان، لیوان او نور څیرونکي ځناور شته دی. د دوی پر څارویو بریدونه کوي، هر کال ورته ګڼ څاروي خوري، نو دوی هم اړ کیږي چې له منځه یوسي او ځان یې له ضرر خلاص کړي. په وینا چې یوازې د تیر ژمي په موسم کې په برګي مټال او کامدیش کې تر 500 پورې یېګې، یو شمیر پړانګان، لیوان او نور وحشي څیرونکي حیوانات وژل شوي دي. د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت په ځنګلونو کې واورین پړانګان، زمریان، توري او نسواري یېګي، ځنګلي پیشوګانې، بیزوګانې، غرسان، چرګان او نور ژبې شتون لري چې لایې ساتنې ته پام نه دی شوی. که څه هم چې په تیر حکومت کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم نومول شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالوارث د لغمان ولایت د ورشه ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زمونږ د ورشه ولسوالۍ کې د افغان بي سیم دغه کومه شبکه چې ده ډېره یو ضعیف ترینه شبکه ده، ډېر ضعیفه کار کوي، خصوصاً انټرنیټ په حساب باندې. خو دوی خو خپل کارونه مخکې وتلي د انټرنیټ په حساب باندې. هغه انټرنیټ پیا چې کوم ځای کې لګېدلی دلته غږیز پیا بل ځای کې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه عبدالله له کنداره څخه خبر کوم. تاسو ټول کارکوونکو ته یا الله پاک عمر درکې، ژوندې اوسئ، زموږ عمرونه دې خدای درکې چې دا خبرونه تر موږ ټوله پر را رسوي. دا د افغانستان انټرنیټ دا ولې دونه ګران دی؟ دا خو ته لږ ارزانه کې دا خبرونه خو در سره شیر کړي. دا ولې دا ظلمونه شروع دي؟ په دغه توره شپه د خدای پاک ته په ژوند نه رڼا کوي، خو هر یو د خپل واسه ظلم کوي. دا خبره دار شاه زړه درد کوي.
سلامونه نیکی هیلې د ازادۍ رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. حالا ممنون د کار ته څخه نه ورده. یو مشکل ده موږ چې په دې برق بیلونه راغلي. دغه د حکومتي چارواکو سره نشر کوي امارت اسلامي، فقط نوم امارت اسلامي د نور چور د چور. په دې برق بیلونه راغلي نه تر دې ما د موږ د ګورنډر ټولو بس بیخي مصرف پکې زیات کړی ده. دا ول د سکی د ملت نه شکی.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غلام محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکاک صفه وګڼه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته. او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي او ګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفا اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیری بنسټونو یا په شتمن ورونو غږ کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم سیف اللہ د اوروزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ ولی کې د ولی زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو یو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په د کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نه سرته کوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شميره ده 00422114201.
او ساسي را لګلي پیغامونه وبیا مو گیاو پیاو د خبرونو پوګدو کې د ازادي رادیو درته نشرو. خو هغه شميره چې درته اچو ده زموږ د واتس اپ شميره ده کولای شي د خپل ستونزو اړوند هغه مسایل چې ساسي په سیمه کې ورسره لاس او ګریوان یست او واړه رسنی شي یو حل لار ورته پیدا شوي یا ترخوا هغه مشکلات دي چې د حل لپاره کوم څرک نه لیدل کیږي او تاسو واړه هغه رسنی سکي موږ سره پر همدې واټس اپ شمېره باندې پیغام پرېږدي خپل صوتي پیغام ساس پیغام به زموږ همکاران راخلي او بیا به یې په بیلابیلو خبرونو کې درته نشرو. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا به هم ور وګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. په داسې حال کې چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړلي. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له ښځو نجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث د جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې جوړه شي. په بدخشان کې د موټر د اوختو په پیښه کې وطن مړ شوی او یو شنور ټپیان شوی دی. طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی دی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو چې د پپی پایله کې یاد کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ترکمنستان له افغانستان سره د 115 ټنو د مرستې خبر ورکړی دی. ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاڼه کې لیکلي چې په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. په ورته وخت کې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي دي چې په 2014 کال کې د هیواد جوړ کړی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوشی شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دې نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بلورته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړې انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. عمران خان ملاتړ یو د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه هم او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرائیل پر روغ توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل وروسته تر دې اوربان مات کړ چې له غزې څخه پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو د بریدونو پر مهال چې له سشنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او تر 100 ډېر ټپیان شوي دي. د ټولو مننه چې تر دم غړې پورې را سره وي. اوس موږ خبرونه مو اوریده او سم د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام تاندې څنګه اونیزا خبرونه خبري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شی ستاد
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلای شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي. مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړی په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفاده خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي. خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفاده او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کیږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کیږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي چې تاسې په دغه وخت کې تاسې غبرګون به څه وي. په دې ان خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نه سته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیره وي، دغه د ځان دپاره شرمغار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شر موار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی، امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستنیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکۍ ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنکم، بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیزپم ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنکم، بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکۍ ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې ښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دسیان کتوله شیان مې پرتې دي، بلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سویلي بس کار ما وویشت.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سو اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپلې کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي، هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکي، خپل د پیو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپل د جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دې خبره مني، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بلاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دادی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دای خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشه دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي،
بېرته هماغه عاملونو ته یوه ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولای شي را سره. موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیچ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیچ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یې هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړو سیاست ورباندې وکړو.
د میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي. او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دا شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي دی چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص یا هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی، د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی دی په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لن محاله هدفونه سي، او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی پا په تیار کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه په تریاوزه پری به حرکت کوي په تیار کې هدف به منی معلوم مسیر به نه معلوم هتاه ډیر په جن پیری چې زس غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کمزای کې لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغه معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي بیا هغه قانون د ټولنې مشخص و هدفونه چې مشخص ولا بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک هغه مسیر ته برابرې اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وي بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي دغه کړنلار او د سیستم کته رامنځته کی دغه بیا خپل تاره خبرې کوي یو ځای ته جرسي
ورسته پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي او مطالم لرو وي مرغان غب شینی چې بونه سره ورته ځوانان به هغه سره پښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته ذوقونه سره ورته یو شمیر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د دګر خلق دی زو کوښښ د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کی په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کی مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې یو څوک په سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی دی وګورئ زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د پاره خپل ځخ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنه جوړی کی هدفمندي کی هدفونه ځان سره توټه کی او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته دا کم کار شي کی خپل هدفونه ټاکی ته انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنه ته هم ست هغه وړي ټولنه چې تاره مست کړي د هم ست هغه لوی ټولنه چې ژوند پکښ کیږي
ترنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولري
شنوانو سارونا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا باندھا نوستایا ما دشنو شو